درنو اوریدن کو سلام نن یکشم بعد تلی یم میزان میشتی در شم نیټا او د اکتوبر میشتی 28 نیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا د وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتی وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو، خپل استوګنځي او مسؤلیت ته پاملرنه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت هم دراز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پېښو څخه خبر نه شي، ځکه د برېټانوي حکومت چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدمتونو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. دې وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د ستاندردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له ستاندرد وتلې څوکۍ هم لرې کړې دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیږد د بسونو انډول له منځه وړي او په نتیجه کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلی شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به 14 میلیونه امریکایي ډالره په بازار کې لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو، د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانۍ ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي موادو او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پي، د وګړو ادارې یو این ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدود د بشری مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشری مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخ ونیسي. د حماس ډلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو حمله وکړه او 1400 زیات کسان یې ووژل. له دې حملې وروسته اسرائیلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې. د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې په غزې کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن به چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې ساه ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 10 کسان پکې مړه شول، خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې څخه ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 2240 او د انګلستان لپاره یې 940 ګولونه ووهل. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی و، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د هوا له سړېدو سره د هرات زلزله ځپلي وایي له روغتیایي ستونزو سره یې د مخامخ کېدو ویره شته.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږېږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده.
افغانستان ته ایران او پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په لړ کې د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په دې هیوادونو کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي. د دې ترڅنګ په دې خپرونه کې نور راپورونه هم راسره اورېدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې لخوا سړیږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد 10 درجه وه او اټکل کیږي چې نن بیګا به 8 درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې 2 اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. WHO په یو ویډیویي راپور کې ویلي دي چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلي یادونه شوې چې د چم ګوند له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د WHO د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په 2مه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات یې نه درلودل، ځکه د اکتوبر د 1مه زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکی فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، ازادي راډیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
و موردل په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیره د شپې لخوا سړیږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. ازادي رادیو ته غوږ یاست که فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول ایکس شبکې کاروئ، نو کولی شئ په دې شبکو کې هم د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب یې کړئ او هغه راپورونه او خبرونه چې خپرېږي له دې لارې هم تاسو ته ورسیږي. د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو د حکومت بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په تېره کې دوی د عمومي بښنې خبره کړی و، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما بیا په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړ، د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 238 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ له ګواښ سره
مخکې دای
شي. زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم. د ویزې موده مې پای ته رسیدلې، که ما افغانستان ته بیرته واستوي هلته مې ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نوموړی وایي سره له دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته یې نوملیکنه هم کړې، خو د 2 کلونو په تېرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زه د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نشم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تېره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام 2 امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر 30مې نیټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پیښې ترسره کړې دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پیښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوي دي، چې د یوناما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لېږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقته لرې بللی و او ویلي وو چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کیږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هیواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نیټه پوره کیږي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي لوی خوا په دغه ولایت کې د خزنه ډاکټرانو شمیر کم دا حکومت چشته هم د دوی په خبره ډیری غیر مسلکی دي. دوی وایي سره له دې چې دا ډاکټرانو څو چنده اضافه پیسې ترې اخلي، خو د ناروغانو درملنه یې ورسره نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلان دې د یادو ډاکترانو کتنځایونه وتړي او مسلکي ډاکترانې دې ورته پیدا کړي. د هلمند خلک داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه مسلکي ډاکترانو د نشتوالي خبره کوي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له ښوونځیو او بیا یې له پوهنتونونو څخه منع کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت وېستونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو وېستونکو زبی ولاوای په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې دا د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته. ډیر کمې دي هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې رسواخې پیدا ده نه ورسره کېږي. وروره په دا نورو منطقو کې په دا نورو ولایتو کې ښه ډاکټرانی سته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وېستونکو وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وېستونکو ولی ولا ازادي راډیو ته وویل ښځینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپل مېرمنې څو وارې ښځینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنې زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نسبت مشتوس په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډواله نه په تداوی پیژنې نه په دوا پیژنې نه دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصی ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د ما سه 1500 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راایي کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر د دوا را واخو مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکوونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکټرانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره داسې ډاکټرانی ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکټرانی خو اول نشته په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلی د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وېستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
و مورید له هلمند څخه راپور چې هلته د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي او هم د ډول د غیر مسلکي توپ په اړه شکایتونه شوي وو. د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي چې ترکیه به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالتا په غونډه کې ګډون وکړي. مالتا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بیارغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې روغتیایي چارو د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیارغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس دی پی ای د جرمني د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیله جرمني له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالتا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړې. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدې ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوی چې مالتا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. ښاغلی زلنسکي وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فرمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایی حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
په دې برخه کې هم څو راپورونه درته لرو، خو رغمخ کې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي دا چې څه لیکلي لنډیز مقام کار اوروي.
واشنگتن اگزامینر رسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو مسلې ته پام کړی دی او په دې برخه کې د یو شمیر امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې یادې کړې چې له پاکستاني وختي د هغو افغانانو له جبري ایستلو دې ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت له ویرې د هیواد ته ورغلي او یا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه څېړل کېږي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له خولې ویلي چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان پر اعلان اندېښمن دي او وضعیت له نږدې څاري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا هم ویلي دوی د هغه افغانانو د قضیو څېړنې ته ژمن دي څوک چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي. لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله زیاتوي هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ په شرایطو برابر دي هغوی ته به د پاکستان ویزې ورکړل شي چې ورسره به د پاکستان څخه په لومړي پړاو کې د جبري ایستلو مخنیوی وشي. پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې څه باندې 1,000,000 هغه افغانانو ته چې دغلته د استوګنې قانوني استاد نه لري خبرداری ورکړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې دې له پاکستان څخه ووځي کنه په زور به له دې هیواد څخه وایستل شي. د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د هغه کنګل شوی پانګې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې واکته د طالبانو له رسټو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. په دې اړه په ډیپلوماټ کې د خبرې شوی لیکنې سرلیک دی کال تیر شو د افغانستان میلیارډونه پانګه لا هم سویس کې پرته ده. د لیکنې په یو برخه کې پر دې پانګه د څار د ډلې د غړي افغان ټبري امریکایي شام مهرابای له خولې ویل شوی په سویس کې له پرتې دې پانګې څخه کچېرې تادیات کیږي هغه به د بشري مرستو لپاره نه وي، پر ځای به دا پیسې د افغانستان د مجموعي اقتصادي ثبات لپاره وکارول شي. د لیکنې لیکوال وایي دا پانګه که سمه وکارول شي کېدای شي د افغانانو پر ورځني ژوند اغېز وکړي. ښاغلی مهرابي ویلي اړتیا ده چې دا پانګه د همدې هدف لپاره چمتو اوسي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1,000,000,000 ډالر، د نیویارک په فدرالي احتیاطي بانک او پاتې نور 2,000,000,000 ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شو پیسو نمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر په سویس کې د امانت یو صندوق ته واستول شوه. پاتې برخه چې لومړي سر کې د 2001 د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي بلل شوی وه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویارک یو قاضي د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د افغانانو د دې پیسو ځانګړي کول رد کړل.
غزنی ته یو ځل بیا له استرالیا، هندوستان، انګلستان، آیرلند، فنلند، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه تر یو درجن زیات بهرني سیلانیان ورغلي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ګرځندوی عمومي مدیریت چارواکي وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی شار شمال ختیز لور د فوټبال ګراوند شاته د سردار غونډۍ په لمن کې دلته په ځو ځو اسپاندو کې شاوخوا 1.5 کلن ځوان او تر څنګ یې 25 کلنه مېرمنه چې اوږده عربي کندرۍ اغوستې روان دي. دوی د فلپین هیواد اوسیدونکي بهرني سیلانیان او سردار غونډۍ ته خیځي. دا د هغه 14 تنه بهرنیو سیلانیانو له شمېر څخه دي چې تېره ورځ د استرالیا، هندوستان، انګلستان، ایرلند، فلپین، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه غزنی ته تللي وو. په دغه سیلانیانو کې 3 تنه یې ښځې او پاته نور 10 تنه یې نارینه وو چې له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. بیندا دغه سیلانیانو له جملې څخه یو دی. دی له استرالیا څخه افغانستان ته راغلی دی. بین وایي ما د افغانستان ته له راتګ څخه زیات خوند واخیست. د دې ځای خلک اوبو، هوا او خواړه ډېر خوندور دی.
Amazing country to visit.
Da hewad bil shaka habas na de kum chi mug porasane ke uridal har cha ba wail chi dir khatarnak de khumug dir kha tajruba ularla khalak dir khadi aw hame khwaro aw tarikhi zaina dir pazr puri di
and the historical sites are amazing to visit as well.
شاغله بن زیاتوی د افغانستان هر څه یې خوښ دی، خو لوی لارې او سړکونه یې ډېر مات مات او ځورونکي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د تیرو شلو کالو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې ده. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان کال کې تر اوسه پورې دغه ولایت ته 211 تنه بهرني سیلانیان راغلي او له ډیری تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې ده.
په 1402 مریز کال کې د غزنی ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډېر شوی دی. تر دم ګړې پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 14 کسه یې همدانن د غزنی ولایت راغلي وو. له بالاحصار، منارو سیمې او سردار غونډۍ څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلینډ، آسټرالیا، هندوستان او ایرلینډ هیوادونو څخه وو.
که څه هم سې ځینې کسان د دغه سیلانیانو راتګ ته د شک په سترګه ګوري او وایي هسې نه چې د سیلاني په جامه کې جاسوسان ووسي، خو بیا هم غزنی د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو تاریخي ولایت دی.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د پارون اړوندې ماندې او پشکي کلیو ته د پوخ او اساسي پل د جوړولو چارې پیل کړي. یاد پل به 21 متره اوږدوالی ولري او ورته څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. د جوړېدونکي پل سره به د پشکي او ماندې کلي د عمومي سړک سره ونښلول شي. پخوا دغو کلیو ته د سیند پر سر د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډېر وخت به ترې د موټرو د پرېوتو ویره هم موجوده وه.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کې د 21 متره اوږد او کانکریټي پل جوړولو چارې د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلي عمومي سړک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوي احسان الله احمد د نوي جوړېدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت 21 متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندې او پاشکي کلی د عمومي سړک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکي کلیو ته پخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډېری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو له تګ وتلي وو او تل به ترې د موټرو پرېوتو ګواښ موجود و. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکي دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړېږي چې په نورستان او کونړ کې سیندونو او خوړونو ډېرې کلي او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
اوس په واورئ چې سپوږمۍ ته د تلونکو کسانو لپاره ځانګړی ټوکر اختراع شوی.
سپوږمۍ ته د تلونکو انسانانو لپاره د امریکا په متحدو ایالتونو کې ځانګړی ټوکر اختراع شو. دا ټوکر چې د هوایی د پاسیفیک پوهنتون څېړونکو جوړ کړی د سپوږمۍ د دوړو او لړۍ مخه نیسي. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې د هوایی پاسیفیک پوهنتون څېړونکو د دې ټوکر لومړنۍ نمونه جوړه کړې او په دې خاطر ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې $5,000 مخکې تر مخکې ورکړي دي. د دوی له لوري جوړ شوی ټوکر له الکتروستاتیک انرژي کار اخلي چې د سپوږمۍ د دوړو د مخنیوي خاصیت لري او نه پرېږدي چې د ستورمزلي جامو ته تیزې ذرې زیان واړوي. دا نوی ټکنالوژي لک مست نومیږي او هدف یې پر هغو ستونزو برلاسی دی چې ستورمزلې په 1968 او 1970 لسیزه کې د ناسا د اپولو د ماموریتونو په لړ کې ورسره مخامخ وو. هغه مهال تیزو دوړو او غبار د اپولو باډې ته زیان واړاوه او د ستورمزلو جامې سره ونښلولې. له همدې کبله د ستورمزلو لپاره د نویو جامو جوړول ډېر مهم ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلې واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
گرانو اوریدونکو پښتو نیم ساعت خبری مجله هم دومره وا. همکار مو جاوید فیضی راغلی چې په دری ژبه خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیض صاحب.